السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د مازیګر سلور بجې شوې دي ساني ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کیم اوریدونکو په دې غړی کې به تاسو د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا د پاکستان د سنن اور برخو د افغانستان په اړه ریپورتونه ووریو نیس پروګرام د باختر ستوري هم د خبرونه برخه ده خو در سمخ کې د دې سات خبرونه ورو جزم همکار فرخنده اسد یې درته وړاندې کوي.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سرټکی. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی په غونډه کې پاکستان د هند په تورونو سخت خبرګون خوځلی او هندي په جنوبی ایشیا کې د ترهګرۍ مور ګرځولې دي. نن په خبري ایجنسۍ کې قبایلي مشرانو د پارلمان ځینو غړو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې فاټا د زر تر زره په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي او نن په جرمني کې خلک په عامو انتخاباتو کې رائے اچوي. د خبرونو تفصیل. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی په غونډه کې هند او پاکستان پر یو بل د ریاستي ترهګرۍ تورونه لګولې دي. پاکستان د جنرال اسمبلی په غونډه کې په خپل تازه بیان کې د هند پر هغو تورونو سخت غبرګون ښودلی چې پکې هندي چارواکو ویلي دي اسلام آباد د ترهګرۍ ملاتړ کوي او زیاتوي په جنوبی ایشیا کې هند پر خپله د ترهګرۍ مور ده. دا خبرې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر ملیحه لودی د هغې وروسته وکړې چې کله د هند د بهرنیو چارو وزیر سشما سوراج د سپتمبر په 23مه پاکستان ته د ترهګرۍ فیکټري ویلا او دغه هیواد د ټیرریسټان په نوم یاد کړ. هند وای اسلام آباد هغه وسوالو ته روزنه وسله ورکوي چې د هند تر انتظام لاندې کشمیر ته ځي او هلته پر هندي امنیتي عسکرو حمله کوي. پاکستان دغه تورونه ردوي. په جنرال اسمبلی کې ملیحه لودی ویل هند پر پاکستان د ترهګرۍ تورونه ځکه لګوي چې د نړۍ پام د هغو ظلمونو نه واړوي چې دغه هیواد د خپل کنټرول لاندې کشمیر کې سره کوي. نن د خیبر ایجنسۍ په باړه کمبرخیل کې رابلل شوی په یوه لویه غونډه کې د فاټا ځینې پارلماني غړو د سیاسي ګوندونو مشرانو قبایلي وکیلانو غوښتنه وکړه چې فاټا دې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي او هلته دې د سپریم کورټ او های کورټ اختیار وغځول شي. د باجوړ نه د پارلمان غړي شهاب الدین وایي حکومت دې د فاټا د ولس د حقونو سرغړونه ودروي.
یو پولیټیکل ایجنٹ هغه پولیس کمانډنٹ هم دی، هغه مجسٹریٹ هم دی، هغه ایگزیکٹو افسر هم دی، هغه قانون ساز هم دی، هغه هر بلا ده چې د 73 پاین کې تا پارټیکل 1 کې زما راقب پاکستان کې شامل کړل نو چې تلی 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 247 ته چور رسیدلې چا تر دا کوته تاو کړل چې قبایل به بندي قبایل به غلامان.
په دغه غونډه کې قبایلي مشرانو د پارلمان غړو دا هم وویل چې د خپلو غوښتنو لپاره به د اکتوبر په 9 نیټه په اسلام آباد کې یوه احتجاجي ناسته هم کوي. په خیبر پښتونخوا کې د ډینګي ناروغۍ له وجې دوه نور کسان مړه شوي دي. د صوبې د صحت ادارې د ډینګي ناروغۍ په اړه د معلوماتو د سانګي ویان ډاکټر عطاالله وایي د خالي تر ورځې پورې د ډینګي تبې له وجې د ټولو مړو شوو کسانو شمېره 33 ته رسیدلې ده.
ټوټل شمېره چې زمونږ د جون تر رواخله تر اوسه پورې دا 33 ته ورسېده. 33 داخل 395 خلک اوس هم په ټوله صوبه کې داخل دي. کورونا د کوم نوي کیسز ډاینګنوز شوي دي نو هغه 255. دا ټرند داسې روان دی چې بیا کېږي نه او د څو ورځو نه کمیږي.
صوبایي چارواکي وایي دوی کوشش کوي چې د سپری په کارولو او عامه پوهاوي په زیاتولو سره د ډینګي وایرس خوروونکو ماشو مخه ونیول شي. په پاکستان کې میشت غیر راجستر افغان کډوالو رجستریشن عمل د محرم له وجې ځنډول شوی دی او چارواکي وایي دغه عمل به د راتلونکي میاشتې 2 نه بیا پیلوي. په پاکستان کې د افغانستان د سفارت د کډوالو د چارو د مشر مرستیال ذبیح الله نن مشال ریډیو ته وویل چې دغه عمل یې د امنیتي مسلو په خاطر په عارضي توګه ځنډولی دی.
حکومت د پاکستان دا کړی ده سیکیورټي د سایډونو بیا نشو نیولی. دې له خاطره باید دا د اول محرم نه تر لسم محرم پورې بند وي. انشاءالله بیا لسم محرم به بالکل دوباره شروع کړي. دا پروسس د شپږ میاشتو لپاره دی که نه نو سټارټینګ یې لږ لیټ شو د دې وجې نه جنوري تر اخره پورې بچي.
ذبیح الله دا هم وایي تر اوسه په پاکستان کې 1,10,000 کډوال راجستر شوي دي. د کابل د امنیه قمانداني چارواکو ویلي چې د 15 امنیتي حوزې اړوند د افشار په سیمه کې نن په یوه ځانمرګ حمله کې درې کسان ژوبل شوي دي. د کابل د امنیه قمانداني د جنایي جرمونو د څېړنو رئیس سالم زاهد مشال ریډیو ته وویل چې دا یو ځانمرګ برید و چې له سیمې نه د بهرنیو ځواکونو د تېرېدو په وخت شوی دی. سالم زاهد دا هم ویل په دغه حمله کې یو موټر استعمال شوی دی چې د لومړنیو معلوماتو په اساس درې ملکي وګړي پکې ټپیان شوي دي. طالبانو د کابل د نننۍ حملې ذمواري منلې او ویلي دي چې په دغه حمله کې 1400 امریکایي سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د اتوار په ورځ د افغانستان پر وضعیت بحث کوي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو سیکیورټی کونسل نن د افغانستان د وضعیت په تړاو د ملګرو ملتونو د جنرال سیکرټري انټونیو ګوتریس د وروستي درې میاشتنی رپورټ په اړه بحث او خبرې وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د جنرال سیکرټري ځانګړي استازي تدامیچی اماموتو بعد امنیت شورا غړو ته د افغانستان پر امنیتي، سیاسي او اقتصادي وضعیت تفصیل وړاندې کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما په وروستیو کې په افغانستان کې په جګړو او د نامنیو په پیښو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې پر زیاتوالي اندېښنه هم ښکاره کړې ده. په جرمنی کې نن خلک په عامو انتخاباتو کې رای اچوي. تمه ده چې جرمن چانسلر انګلا میرکل با څلورم وار لپاره په رایو کې بری ترلاسه کړي. میرکل له 12 کلونو راهیسې په واک کې ده او د محافظه کار اتحادیه کې شاملو کاندیدانو سره یې مقابله ده. په دغو انتخاباتو کې چې د رایو مرکزونه نن سهار پرانیستل شوي دي، له دویم نړیوال جنګ وروسته د لومړي ځل لپاره یو سختریزه خیلاسي ګوند پارلمان ته لاره پیدا کړې ده. او بل خبر دا چې د ایران په وزنن ویل دي دوی د عراق د سرحد سره نږدې په یوې خپلواکه کوردي سیمه کې پوځي مشکونه پیل کړی دي. دا خبر د عراق د شمالي سیمه کې د یو متنازع ریفرندم نه یو ورځ وړاندې نن مخې ته راغلی دی.
خبرینم د فرخند اسد نواری د لوري دونکو تاسو مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باره پاکستانی او هندي مشرانو یوې غونډې ته په خپلو خبرو کې پر یو بل د تراګری خبرولو تورونه پوری کړي دي. یو کارپو وایي
غیر مشروط خبرو اترو ته پاکستان ممکنی، افغانستان ممکنی، هند ممکنی، د خپې نه بهر ملکونه چې دي غیر فوجي خبرو کې مدد کولی شي وټیکړه کلی هغې دلته دخل چې دی هغه ټینشن سیوا کوي.
په خیبر پختونخوا کې لډینګي ناروغي نور کسان مړه شوي دي او په خبر کې قبایلو د فاټا اصلاحاتو د دې سیمې په مشکلاتو خبرې کړې دي. او نیس پروګرام د بختر استوري کې بعد وفات شوی لیکوال ساد الدین شکون پاړه وره
پوسه بي وزن سره یو چې د چکه ملي کني کړی اصلا د ټولنې د نفس نه راوتلی وي. هغه په دې معنی چې د خپل ژبې د غنا لپاره د فولکلور نه استفاده کوله.
دا نو ریپورتونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته ورسو د خبرونه لومړی رپورت طرف ته. پاکستانی او هندي مشرانو د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خپلو ویناو کې پر یو بل تراګری خبرولو تورونه پوری کړي دي. هندي او پاکستانی چارواکو د جمعې پر ورځ وویل د دواړو هیوادونو ترمنځ په لانجمنه پوله د تاوتریخوالي په تازه پیښو کې شپږ ولسي وګړي وژل شوي او تر دیرشو زیات ژوبل دي. تفصیل د هارون باچا په رپورټ کې اورو.
پاکستان پر هند تور پورې کړی چې په جنوبی آسیا کې د ترهګرۍ د مور کردار لوبوي. دا خبره نن په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي ملیحې لودی له هغې وروسته کړې چې د هند خارجه وزیرې سوشما سوراج تیر ماښام د ملګرو ملتونو د جنرل اسمبلی غونډې ته په وینا کې پاکستان د ترهګرو ډلو د ملاتړ لپاره تورن کړ. اغلی لودی وویل هند ترهګري د دولتي پالیسۍ په توګه کاروي. نوموړی په پاکستان کې د نیول شوي هندي جاسوس کلبوشن یادوف مثال ورکړل چې په خبره یې هغه منلی چې په پاکستان کې یې د ترهګرۍ پیښې تنظیم کړي دي. د هند خارجه وزیرې سوشما سوراج د ملګرو ملتونو غونډې ته په وینا کې د پاکستان لخوا پر هند په کشمیر کې د زور زیاتی د تورونو په ځواب کې وویل له خپلواکۍ ترلاسه کولو وروسته هند د پام وړ پرمختګ کړی دی خو پاکستان بیا یوازې ترهګرۍ ډلې جوړې کړي دي.
پاکستان کے سیاستدانوں سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں،
زه له پاکستانیو سیاستوالو یو پوښتنه کوم، تاسو کله پر دې هم سوچ کړی دی چې هند او پاکستان یو ځای آزاد شوي ول؟ ولې نن هند معلوماتي ټیکنالوژي په میدان کې د یو نړیوال قوت په توګه مخته راغلی او پاکستان د یو ترهګر هیواد په توګه یادېږي؟ د دې توپیر علت هم یو دی، هغه دا چې هند پاکستاني ګواښونو باوجود د کورنۍ پرمختګ چارې درولې نه دي. هندی او همداراز پاکستاني او چارواکو د جمعې پر ورځ وویل د دواړو هیوادونو ترمنځ پر لانجمنه پوله د تاوتریخوالي په تازه پیښو کې شپږ ولسي وګړي وژل شوي او تر دېرشو نور ژوبل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د زیارت پر مخام د ملګرو ملتونو د جنرل اسمبلی غونډې ته په وینا کې هندي پوځ په کشمیر کې د ظلم زیاتی لپاره تورن کړ او د یاد نړیوال سازمان له سیکرټري جنرل یې غوښتل چې د کشمیر معاملې د څېړلو لپاره خپل یو استازی مقرر کړي.
په همدې موضوع کې پاتې کېږو. د پېښور پوهنتون یو استاد او د نړیوالو اړیکو شننونکي ډاکټر سرفراز خان وایي پاکستان او هند پر ځای د دې چې د خپل منسي تاوتریخوالي لرې کولو لپاره معاهدې وکړي د یو بل پر ضد د لکرکې ډکې پالیسۍ مخته وړي. نوموړی زیاتوي د افغانستان د روغې جوړې لپاره هم لازمه ده چې پاکستاني، هندي او افغان چارواکي غیر مشروطه خبرو ته کښېني. له ډاکټر سرفراز خان سره زموږ همکار هارون بچا مرکه کړې ده، راځي چې ورته غوږ شو.
چې ملکونه ورته بالکل نه بیا خو په کار وه چې دوی دواړو پوره نه رسېدلې. دوی دې حده پورې عداوت او نفرت لري یو بل سره او خلکو کې نفرت ریاستونه بیا دونه خور کی چې دنیا ته ادا ثابتوي چې بیل بیل هم پوره نه تور باندې نشي رسېدې. یو بل کورنی معاملاتو کې دخل کوي، دعوی کوي چې یو ځمکه د بند خلاف استعمالېږي. نتیجه دا ده چې یو ټینشن دی تعلقاتو کې او ډېرې زیاتې پیسې په وسلو باندې لګي او عوام چې دي هغوی ته تکلیف دي. مشکل ښکاري چې دوی به د خپلو خبرو نه واوړي. دواړه طرف ته چې دی مذهبي فرقه پرست تنظیمونه چې دي هغه الیکشنو کې ډېر زیات یا ګټي وکړي یا کم از کم یو داسې فضا جوړه کړي چې نور پارټۍ دی ته مجبوره کړي چې هغه هم چې دی منافرت امیز خبرې وکړي بجائے دې چې اټمي مسئلے او عام مسئلے هغه کې کمی معاهده وکړي، یو بل باندې حمله نه کول معاهده وکړي او خپل بچو ته تعلیم ورکړي، غربت ختم کړي.
سمه راځي مننه. او خپل سیمه ایز کچ ورته وګورو، په داسې حال کې چې امریکا ولسمشر په خپل پالیسی بیان کې د افغانستان او د جنوبي اسیا هیوادونو لپاره د یو ورکړې په دې رسټیو کې هغه په زغرده ویلو چې هند غنې په افغانستان کې یو مهم رول باید ولوبوي، د افغانستان د پرمختګ په چارو کې زیات ونډه ولري. نو د افغانستان د روغې جوړې پروسه بیا کومې خواته لاړه شي، د هغې راتلونکي تاسو څنګه وینئ؟
بالکل جیسے قبائلی او یو زد باندې مبنی پالیسی کاری د هند چین سره تعلقات خنه دي او چین چې دی هغه پاکستان سره دوستی کوي او هند سره پاکستان تعلقات خنه دي. نو هند افغانستان سره تعلق ډیر زیات دي. امریکا چې پاکستان دا غا ټول نه زیات علی یو ولې چې وخت خپې معاملاتو کې پاکستان چین ته نږدې دی نو هغه کوشش کوي نو هند سره تعلقات جوړي. نو دا چې زمما د دشمن دوست زما دشمن دی او زما د دشمن دشمن زما دوست دی، دا ډیره کرونه وستا والا طریقہ دا تعلقات ته قتل. او ما خیال دی ډیټا ریفارم کولو ضرورت دی چې غیر مشروط خبرو اترو ته پاکستان هم کینی، افغانستان هم کینی، هند هم کینی او د خپې نه بهر ملکونه چې دي هغه د خپل خپل ملکونو ته واپس لو او دلته مدد کوي شي تجارت کې غیر فوجي خبرو کې مدد کولی شي ټیک دا کله هغه دلته دخل چې دی هغه ټینشن سیوا کوي یو بل سره نفرت دشمنی سیوا کوي.
تاسو د پېښور پوهنتون یو استاد او د نړیوالو اړیکو کارپو ډاکټر سرفراز خان مرکه اوریدل چې زموږ همکار هارون بچاور سره کړی و.
د مشال رادیو
د ګلدور ورځې
فونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لاسو بجو
د مشال مرکه
په یو نیم بجا
مشالونه
په دوه نیم بجو
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو
سندره جادوګری
په درې نیم بجو
روغتیا او درملنه
په تمه نه ټر پاسا سلورو بجو.
اوریدونکو مشال لیډیو، تاسو ورې په پاکستان کې مشت غیر رجسٹرډ افغان کډوالو سبتولو لړۍ د محرم له وجې زندبل شوې ده، کوم چې بعد راتلونکي میاشتې دویمې نیټې نه بیا پیل لیږي. د پاکستان د سفران وزارت یو چارواکي وایي چې هر کال محرم میاشت کې د څه قسمه بدی پیښې مخنیوي لپاره حکومت امنیتي ګامونه پورته کولو سره سره د افغان کډوالو تګ راتګ هم محدوده کوي. تفصیل د احمد الله په رپورټ کې.
په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارتخانه کې د کډوالو د چارو د مشر مرستیال ذبیح الله مشال رادیو ته وویل چې د محرم میاشت شروع کېدو نه وړاندې د پاکستان امنیتي چارواکو سره ملاقات کې په ګډه سره فیصله وکړی شوه چې د محرم له وجې به د غیر راجستر کډوالو رجستریشن د لسو ورځو لپاره په عارضي توګه بند وي. د نوموړي وینا وه چې تر دې دمه په ټول ملک کې د 1,10,000 نه زیات غیر راجستر کډوال راجستر کړی شوي دي او د نوملیکنې دا عمل به د 2018 کال له فروری وړاندې بشپړ کړی شي.
حکومت د پاکستان دا کړه د سکیورټي ریسټارټونو بیان شوې ولای له خاطر باید د اول محرم نه تر لسم محرم پورې بندي ان شاء الله په لسم محرم باندې د بار شو دا پروسس د شپږ میاشتو لپاره دی کنه نو سٹارټینګ یې لګلیټ شو د دې وجه نه جنوري تر اخره پورې بچي.
د جولای 6 نیټې نه په نوخار او اسلام آباد کې د غیر راجستر کډوالو د نوملیکنې ازمایشي پړاو پیل کړی شو خو په رسمي توګه دغه پروسه د اګست 14 نیټې شروع شوه او په ټول ملک کې 19 نورې سنټرې پرانیستې شوې چې پکې تر ټولو زیاتې په خیبر پختونخوا کې دي. د پاکستان د سفران وزارت یو چارواکی وایي چې هر کال محرم میاشت کې د څه قسمه بدې پېښې مخنیوي لپاره حکومت امنیتي ګامونه پورته کولو سره سره د افغان کډوالو تګ راتګ هم محدوده کوي. نو دا وجه ده چې د غیر راجستر کډوالو رجستریشن د اول نه تر لسم محرم پورې ځنډولی شوی او د اکتوبر د 2 نیټې نه به دا پروسه بیا شروع کولی شي. د 2018 کال فروری په 2 اونۍ کې په اسلام آباد کې د پاکستان افغانستان او یو این ایچ سی آر چارواکو ترمنځ شوې درې اړخیزه غونډه کې په پاکستان کې میشت غیر راجستر کډوالو رجستریشن فیصله وکړی شوه. د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر تر مخه دا مهال په پاکستان کې قریبا 1,50,000 پورې راجستر کډوال هم ژوند کوي او خپل ملک ته ستنېدو پر وخت اداره هر راجستر کډوال ته $200 ورکوي. د پاکستان وفاقي حکومت د 2018 کال په نومبر کې د راجستر افغان کډوالو په یاد ملک کې د پاتې کېدو موده د سخت کال تر 31 دسمبر پورې غځولې ده. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
په خیبر پختونخوا کې د ډینګي ناروغۍ په نتیجه کې د مړو شمېره 3.3 ته رسیدلې ده. بل خو پرین په دې صبح کې له 250 زیات نورو کسانو کې هم د ډینګي وایرس تصدیق شوه دی. د صحت څانګې چارواکي وایي دا مهالم په هسپتالونو کې د ډینګي ناروغۍ له وجې د داخل ناروغانو شمېر له 350 اوښتې دی. په دې اړه د شبیر احمد جان دا رپورټ اورو.
دا خیبر پختونخوا د صحت صوبایي محکمې د ډنګي ناروغۍ په خپل د معلوماتو ورکولو څنګه ویان ډاکټر عطاءالله مشال لیړو ته ویل چې خیبر پختونخوا کې د ډنګي رز لوجې د مړو شمېره 3.3 ته رسیدلې را چې زیاتره تعلق پکې د تاکال سیمې سره دی.
ټوټل شمېره چې زمونږ د جون تر راوښته تر اوسه پورې دا 33 رسیدلې 33 او داخل 395 خلک اوس هم په ټوله صوبه کې داخل دي او مختلفو هسپتالونو کې کورونا د کوم نوي کیسې ډاینګنوز شوي دي. نو هغه 255 دا ټرین داسې روان دی چې زیاتېږي نه او د څو ورځو نه کمیږي.
یو خواکه حکومت په دغه غرض د قابو موندلو دعوی کوي نو بلخوا د مړو او ناروغو شمېره کې هم د روزانه په بنیاد زیاتوالی کېږي. نو ډاکټر عطاءالله وایي چې کوم کسان وژل کېږي نو دوی سره نور ناروغۍ هم وي یا په هغه سټیج یا پړاو کې اسپتال ته راشي چې د ډینګې تبې ډېر اغېزمن کړي وي.
مریضان آلریډي کریټیکل کنډیشنز کې لکه نورس بزیز سره مې لکه د چا کارډیاک مسله یا د چا انفیکشن مسله یا ډېر زیات عمر مسله نو هغه چې کله دا خپل فائدونه کړی شي ډینګې سره نو هغه دا وي چې کریټیکل کنډیشن کې راشي یا لیټ سټیج کې راشي. نو اسې دا چې کوم نړۍ ته موږ وایو چې مورټلټی د دې ډینګې 1% ده
نوموړی وایي چې د راتلونکي نومبر میاشت کې به د دغې ماشي د خورېدو یا د دې د چیچلو موسم یا سیزن ختم شي خو له راتلونکي مارچ نه به یو ځل بیا دا خپل اثر ښایي. نو باید کم تیاری چې د اوس نه شروع دی دا دوامدار وساتلی شي. د سرکاري شمېرې تر مخه تر دې دمه دغې ماشي په ټولو صوبه کې د 1,500 نه زیات خلک اغېزمن کړي دي.
شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال اونی سے خبرونه
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلیشے
د د خبر پختونخوا د پولیو مخنیوي پروګرام چارواکي وای چې په لکه مربت کې د پولیو یو کیس مخې ته راتلل وروسته د مذهبي مشرانو په مرسته د پوهاوي لپاره هلې ځلې لا نورې ګړندې کوي. د پولیو پروګرام چارواکي ډاکټر امتیاز علي شاه وویل چې په راتلونکو ورځو کې مذهبي مشرانو سره د ګذر ناروغي مخنیوي لپاره غونډه کوي. بلخوا د مذهبي چارو پوهان وایي چې د پولیو ناروغۍ لپاره د مذهبي علماو رول هغه شان نه دی چې څرنګه په کار دی. تفصیل د ګلیاس ریپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا د پولیو یا ګذر ناروغي پروګرام چارواکي ډاکټر امتیاز علي شاه وای چې په صوبه کې د نورو کلونو پرتله د پولیو ناروغانو کې کمی راغلی دی. ډاکټر امتیاز مشاله لري ویل چې په 2014 کال کې د پولیو ناروغانو شمیره تر شلو زیاته وه، خو سخت کال په صوبه کې د پولیو یو کیس مخې ته راغلی دی. په صوبه کې د مذهبي مشرانو سره د مشاورت په اړه ډاکټر امتیاز علي شاه زیاته کړه نوموړي دا څرګندونه په داسې حال کې کړي چې په لکه مروت کې د پولیو لومړی کیس مخې ته راغلی دی. د سرکاري شمیرو تر مخه په روان کال کې تر اوسه پورې د پولیو رنز 15 ناروغان ثبت شوي دي. بلخوا په خبر پختونخوا کې د ملګرو ملتونو د صحت ادارې WHO یو چارواکي ډاکټر علاءالدین وای چې د پولیو مخنیوي کمپاین پر وخت په ټولو ضلعو او قبایلي سیمو کې مذهبي مشران ډېره زیاته مرسته کوي او د پخوا پرتله والدین خپل ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي هم ورکوي. د زیاته کړه
تقریبا دوران چکم ریفیوزل مشتہ دی لو سی یو کو ریفیوزل کور کے اگر چھ مول سرا دے تو ٹو ٹور گل تھی او کور کے دو خبر تی جمعہ تو ش اعلان کور دی یا علماء سر ملا دی دی یا چھ کم پبلک گیدری کی اگر چھ تقریر کور دی جمعہ خود دے ش اعلان کور دی تا خلق مشتر دی کاس پوزیشن کی لگا دی اور پا ہے صاحب اس سے مشتر نو سا تے کم ریفیوزل مشتہ
ڈاکٹر علاءالدین وچ پٹولو ضلع کی دی پولیو کارکون کو ترسنگ د ٹولن نور خلق ونڈ هم زیاته ده. خود مذهبي چارو پوه ډاکټر قبله عیاز وای چې پټولنه کې ځینې عناصر اوس هم موجود دي چې د پولیو ضد څاڅکو ورکولو خلاف دي. ډاکټر قبله عیاز زیاته کړه
الته دی زیر اثر جنا کسان شته چې د پولیو قطره نو ور کوي نو یقینا دا څه قسم کې سونه را زما تجویز دا دی چې حکومت ته پکار دی چې ډېر یو بیدار کردار ادا او د علماء یو ځل بیا اعتماد کې والی او یو متفقه فیصله تی بیا والی او چې د کوم علما دا وایي چې د پولیو قطره نه دی ور کول پکار د دې خلاف سرکاري قانوني اقدام وشي ځکه چې پولیو قطره چې نه کیږي نو دا به په بهر ملکونو کې د پاکستانیانو ته ډېر زیات مشکلات پیدا کړي.
ډاکټر قبله عیاز ویل چې پخوا جید مذهبي مشرانو د پولیو ضد څاڅکو ورکولو په حق کې فتوی ورکړې وي او اوس هم پکار ده چې مذهبي مشران په دې مسله سره راغونډ شي او خپل رول ولوبوي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15155.
په پیښور نشترحال کې بیگانه وخته د قبایلي سیمو د زده کوونکو تنظیم یا فادا سټوډنټس فیډریشن یو غونډه شوې ده چې پکې د قبایلي زده کوونکو نه علاوه د پارلیمان غړو، د ملت پالا ګوندونو غړو، مدني ټولنو مشرانو او دغسې خبریالانو ګډون کړی و. دوی د غونډې پر مهال د فاټا په اصلاحاتو د دې سیمې په مشکلاتو خبرې کړې دي. تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې.
پیښور نشترحال کې شوې د قبایلي سمو د زده کوونکو دغه غونډې ته خپل وینا کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا د صوبایي سملې غړي او پخوانی د تعلیم صوبایي وزیر سردار حسین بابو کویل د ټولو زیات زیان دغه ترهګرۍ کغه پښتونخوا او قبایلي سیمه ده تعلیم ته رسولې دي.
لڑائی
ټول سیوات آواز چې دی هغه تعلیمي نظام ته رسېدلی دی، تعلیمي تسلسل ته رسېدلی دی. زما دا خیال دی چې دا خبره به غلطه نه وي.
پیښور های کورٹ کے وکیل کریم میسود خپل وینا کیویل چې رتیرو لسیز را سے چې قبایلی اولس سره سره وان دی، نو دا د تعلیم د نشوالی لوجه او وای چې تر سو دوی تعلیم عام کړی نه وي، نو قبایلی سیمه سره به هم دغه رنګ سلوک کیږي.
دا زمون سره چې څه وشول ته دا صرف په دې وجه وشول چې زمون تعلیم نو زمون علم نو زمون سترګې نه وي. نن ضروری ده چې قبایل تعلیم وکړي چې تر څو پورې د تعلیم نه وي کړای تر هغه پورې نه ده تاسو خبر اړه ده شي نہ دیتا ظلم مظلومیت کار کرے سی نہ دیتا سرا سو دا خبر کرے چې هغه دی مواری قبول کړي.
د پښتونخوا اولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم میسود ویل چې د فاټا د اولس حالت د برما د روهنګا مسلمانانو نه هم بدتر دی، او بل دا چې قبایلی سیمو ته د پاکستان جوړېدو نه وړاندې هم او اوس هم ورته بنیادي حقونه نه دي ترلاسه.
د برما روهنګا نه بعد د فاټا خلک زیات مسلمان دي. دویم فاټا آزاد نه ما آزاد د ټول نه فاټا مخکم د پولیټیکل نظام کې غلامو دا انگریز په دور کې دا 3-4 فرنٹیر یا بفر زون یا سټریټیجک سپیس و.
دغه غونډې تابع کوونکي د فاټا سټوډنټ فیډریشن مشر سید الله قبایلی خپل وینا کیویل چې کوم خلق مونږ ته د بهادرۍ نرتوب او د پښتونولۍ قصې کوي، هم په دغه خبره دوی له ټوپک په لاس کې ورکړی دی ولې خپل بچو له قلم ورکړی دی. پیا دغونډ کې غوره کارکردګي خودونکو قبایلی زدکونکو ته او خبریالانو ته هم ایوارډونه یا جایزې ورکړل شول، چې پکې مشال لیډو ته هم په غوره کارکردګي ایوارډ ورکړل شو. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د سپتمبر پر دیرشتمه د سیمې دوو سازمانونو د سولې او پرمختګ سیمه ییز تړون او خوشحال فکری ادبي بهیر په ګډه په پېښور پریس کلب کې د افغان کلتور نړیواله ورځ ولمانځله. د خوشحال فکری ادبي بهیر د خیبر پختونخوا د سانګې مشر د پښتو ژبې استاد او څېړونکي نور الامین یوسفزی وایي د دار کم هلو زلو پترس کې دوی غواړي د کرښې دواړو خوا ولسونه یو بل ته نږدې او د پښتون افغان شریک ارزښتونه ور په ګوته کړي. له نوموړي سره زموږ همکار هارون بچا مرکه کړي، راځي چې ورته غوږ شو.
زموږ د خیال دی چې د ولسونو تر رامنځه مونږه ورورولي مضبوطولی شو، که څه غلط فهمۍ چا پیدا کړي نو لرې کولی شو. د دې د سوري لاندې به مونږه مشاعرې هم کوو، سیمینارونه به هم کوو، کلتوري سرګرمۍ به هم کوو. لکه موږ مخکې مونږ یو درویشتنی وفد بره پښتونخوا ته بوتلی وو، یو ملت یو کلتور په پغمان کې یو ناسته وکړه، او د ټروریزم د لاسه چې سلګرای ته کوم اسکول دي یا کوم تاوان شوی دی کوم زیان پاغې باندې هم په ارک کې یو سیمینار شو. زمونږ کلتور چې دی دا زمونږ شریک دی. خوشحال بابا هغه سړی دی چې هغه ورومبي ځل باندې دا خبره وکړه چې درست پښتون له کندهار تر ټکا سره یو د ننګ په کار پټ او اشکار. د خوشحال بابا په نوم باندې چې دا کوم بهیر دی، د دې دا ویژن دی چې زمونږ کلتور زمونږ ژوند جواک زمونږ مقدسات زمونږ اجرا جماعت جرګان نوات دا هم شریک دي. پښتون کام دا یو ځانګړتیا لري چې د دا ژبه هم د کلتور دی. سوالونه چې کوم راوچت شوي دي چې آیا کوم خارج ژوند دی، په دې کې موږ د یو پښتون په حیث باندې ژوند کولی شو، او که کولی شو نو هغې لپاره غټ هدفونه څه پکار دي. په دې ټولو باندې خوشحال چې کوي ادبي بهیر چې دی نو ناستې به هم کوي، او دا به ټوله دنیا کې به دا ورځ هم نمانځلی شي. نو داسې به پښتانه چې دنو په یو شکل کې یو بل په علامتي انداز کې د مینې او د اتفاق او د ورورولۍ لاس هم ورکوي، غږ به هم ورکوي.
تاسو چې کوم دغه فکری بهیر دی او یا د غونډه مکړه او غواړي چې دا زموږ چې کوم کلتوري او ثقافتي دغه دي ارزښتونه دي یا ورسي دي، دا بیا تاسو څه پلان لري چې دغه د سیمې ځوان کول ته به دغه خپل پیغام څنګه رسوي؟ نو هغوی به څنګه ځان سره ملګري کوي؟ او بیا د دواړو خواوو د حکومتونو نه د حکومتي ادارو نه بیا تاسو کومې غوښتنې دي؟ هغوی ګنې تاسو سره په دغه کار مخته پړولو کې مرسته کولی شي.
بره پښتونخوا کې چې کوم ورکشاپ موږ وکړو، موږ دا پریکړه هم وکړه هلته کې چې موږ به سطح چې انټرنیټ وای پاوی باندې به موږ د خپل ځوانانو سره او نوی کول سره باقاعده چې کوم رابطه کیږي یا به کو د دې دام پکې موږ چېرې د دنیا چې کوم غټ شاهکارونه دي تخلیق شوی دي هغه به پښتو ته راړو، او د پښتو چې کوم شاهکارونه دي هغه به نورو ژبو ته راړو. په ریډیو په ټلویزیون او اخبار سره زموږ د تنظیمونو د طرف نه موږ تماسونه ونیو وخت وخت، او دغه لارې نه هم موږ خپل نو کل د دې خبرو نه خبر کو چې هغه کی چې کم کلتور دښمنی پیدا کړی شوی دا او یاد خپل مقدسات سره او خپل جې په حواله باندې چې کم ترې کم احساس پیدا کړی شوی دا غینه مونږ او با سودی نو مونږ وایو چې د دواړو طرفو نه چې کم سرکار دې دا تمل رو چې مونږ سره کنو ریس لوي چې کم اس کم مونږ سرګرمه کوو نو چې هغه مونږ نه پاسانه باندې اجازه تر کوي چې مونږ زونه چې د تورخم نه دې طرف نه مونږ دای خا طریقہ باندھے رخصت کی او چتم لرو چا غیب مرا سره منګرتیا کی مون کو چون کې شاعرانه دی باندې نو مون کو دا غزي جن دے دا غره دے چې مون وو چې نه د کندهار او د کابل بچی مړیږي او نه د پیښور بچی مړیږي ځکه چې خبره غو دی زیاده کنه جنگ دی زیاده
اور ایدن کو تاسو د کارپو نور لمین یوسف سی مرکار د لزم همکار هارون باچا ور سره کړي وا په پیښور کې د مازیګر سلور نیمه بجې شوې دي د فرخند اسد نه لند خبرونه اورو
نن د خیبر ایجنسی په باړه بر کمبرخیلو کې په یوه غونډه کې د فاټا ځینې پارلماني غړو د سیاسي ګوندونو مشرانو د قبایلي وکیلانو غوښتنه کړې چې فاټا د په خیبر پښتونخوا کې زر تر زره شامل کړل شي او هلته د سپریم کورټ او های کورټ اختیار وغځول شي په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی په غونډه کې پاکستان د هند په تورونو سخت غبرګون ښودلی او هند یې په جنوبي ایشیا کې د ترهګرۍ مور ګرځولې دي دا خبرې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر ملی هالودی د هغې وروسته وکړې چې کله د هند د بهرنیو چارو وزیر سشما سوراج د سپتمبر په 23مه پاکستان ته د ترهګرۍ فیکټري وویله او دغه هیواد یې د ټیررستان په نوم یاد کړ په پاکستان کې میشته غیر راجستر افغان کډوالو رجستریشن عمل د محرم له وجې ځنډول شوی دی او چارواکي وایي دغه عمل به د راتلونکې میاشتې د دوه منیټې نه بیا پیلوي د کابل د امنیه قمندانې چارواکو ویلي چې د 15مې امنیتي حوزې اړوند د افشار په سیمه کې نن په یو ځانمرګي حمله کې درې کسان ژوبل شوي دي طالبانو د پیښې ذمهواري منلې ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د اتوار په ورځ د افغانستان پر وضعیت بحث کوي ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو سکیورټي کونسل نن د افغانستان د وضعیت په تړاو د ملګرو ملتونو د جنرال سیکرټري د وروستي درې میاشتنی رپورټ په اړه بحثونه او خبرې وکړي په جرمنی کې نن په عامو انتخاباتو کې خلک رای اچوي او تمه ده چې جرمن چانسلر انګلا مرکل به څلورم وار لپاره په رایو کې بری ترلاسه کړي مرکل له 12 کلونو راهیسې په واک کې ده او د ایران په ازویلی دوی د عراق د سرحد سره نږدې په یوې خپلواکې کوردي سیمه کې پوځي مشکونه پیل کړي دي دا خبر د عراق شمالي سیمه کې د یوې متنازع ریفرندم نه یو ورځ وړاندې مخې ته راغلی دی
لن خبرونه د فرخنده اسد نوارې د لوسبا په اسلام آباد کې د سیرا زهیر نوارو چې پاکستان سره ورسپانه په خپل اداریو کې سلی کلی دي
نن ایکسپرس ورسپانه خپل اداریې کې لیکي نړیوال بینک د قبیلی سیمو بې کور شو خلکو د واپسې او بحالۍ لپاره د 1,40,000,000,000 قرضې منظوري ورکړې او د نړیوال بینک مطابق په کال 2015 کې هم دوی د فاټا د بې کور شو خلکو د اسانې او بحالۍ لپاره 500,000,000,000 قرضه ورکړې و د دې درې په وینا نړیوال بینک چې د کومې قرضې منظوري ورکړې د دې د ضرورت نه انکار نشي کېدی ګو دوی د قرضې پر ځای باندې ګرانټ ورکړې وې نو دا ډېره خبره وه ادارې اوس چې نړیوال بینک د قبیلی سیمو لپاره د دې قرضې منظوري ورکړه وړاندې هم دارن قرضه ورکړي نو په کار ده چې حکومت دا په قبیلی سیمو خرچ کړي او د قبیلو د بیا آبادۍ سره سره هلته تجارتي حلو ځلو ته هم توجه ورکړي دریا اخر کې لیکي تر ټولو زیات ضروری ده چې حکومت د قبیلو د مسلو د حل کولو لپاره هلته د نور پاکستان پرنګ عدالتي نظام وغځوي او په فاټا کې نوي ښارونه آباد کړي چې په دغه سیمو کې هم خارج کلتور معرفي کړي شي او خلک لکه د نورو پاکستان ستانیانو ژوند تیر کړی د دې ترڅنګ ورسپانه دوه نوی نیوز خپل ادارې په انتخابي اصلاحاتو باندې لیکلي او وایي حکومت د قومي اسمبلی نروستو د سینټ نه هم انتخابي اصلاحات بل کال 2019 منظور کړو ادارې وایي دا یو حقیقت دی چې تر څو آئنده کتابونو او د کاغذونو په ځای په ذهنونو کې نوی ناس تر هغه به د خلک د خپل ګټو لپاره بدلوي را بدلوي ادارې زیاتوي د دې بل د منظوري دروستو به یو بحث شروع شي ځکه چې دا قانون د آرټیکل 25 او 33 سره ټکر خوري اداري اخري کلی کې په انتخابي اصلاحاتو بل لړکي چې د مخالفو ډلو نه کومې غلطي شوي باید چې لولسه پاغه باندې معافي وغواړي او د دې بل پر ضد دوی یو موټی شي چې دا څوک د خپل مقصدونو لپاره ونه کاروي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
فرائیڈے ٹائمز رسپانا لکی د بریکس هیوادونو سره مشری سی پس چې کومه اعلامیه خبره شو هغه ته پکتو پاکستان باید خپل خارجه پالیسی ته بیا کتنه وکړي او د لاس پوسو استعمال بند کړي. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانې د موضوع ته کتنه کړې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هند سره ښه تعلقات جوړول او په پاکستان فشار زیاتول غواړي چې نور دې وسلوالو ته پناه ځایونه نه ورکوي. پاکستان داسې قسمه تورونه رد کړي دي. تفصیل د ملیحه مرزا دنا اورو.
فرائیڈے ٹائمز رسپانہ لکھی د بریکس هیوادونو نهمې سرمشریزه په اختتام په درې سلويختو پاڼو مشتمل مشترکه اعلامیه کې په ملګرو ملتونو کې د اصلاحاتو او له ترهګری سره تړلي موضوعات د پاکستاني وګړو لپاره مهم دي. رسپانہ لکھی دا پراتلونکي کې د پاکستان لپاره ژورې پایلې لري. تر رسپانې په خبره پاکستان د ترهګری پاړه نړیوال فشار د کمولو په لړ کې په چین تکیه کړې ده. امریکا چې کله هم له پاکستان نه د ترهګری خلاف د لانو روګامونو پورته کولو غوښتنه کړې نو بیجینګ یې تل د یو ملګري هیواد په توګه مخې ته راغلی دی. خو د رسپانې په خبره هغه کوششونه اوس په کمېدو ښکاري چې چین د پاکستان لپاره کړي دي. رسپانې لیکي د حالاتو کې اوس له پاکستان سره یو موقع ده چې خپلو ناسمو خارجه پالیسیو ته بیا کتنه وکړي. رسپانې لیکي که پاکستان د لاسپوسو استعمال د خپلې خارجه پالیسۍ برخه ګرځولو ته دوام ورکړي نو له دې سره به نه یوازې د پاکستان مفاد ته نقصان ورسي بلکې د اسلام نوم به هم بدنام کړي. رسپانې لیکي په پاکستان کې په دې موضوع د بحث باوجود حکومت په دې لړ کې سنجیدګي نه ده ښودلې. د بریکس هیوادونو سرمشریزه پس د یو شمېر رسپانو په لیکنو کې له اسټابلیشمنټ نه غوښتنه شوې چې د 1980 پالیسي پرېږدي. دا هغه تورونه دي چې پاکستان ترې انکار کوي او وایي چې خپل له ترهګرۍ ځپل شوی دی. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانه لیکي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له پاکستان نه لرې او هند ته متوجه شوی دی. رسپانه لیکي د ولسمشر ټرمپ لخوا پر هند غږ کول چې د افغانستان په اقتصاد او ترقۍ کې مرسته وکړي ورسره دا امکان څرګندول وو چې په سیمه کې د هند زیات نفوذ سره په پاکستان فشار راوړي چې د طالبانو خلاف کاروایی وکړي او پناه ځای دې ورته نور نه ورکوي. رسپانه لیکي که څه هم د هند پارلمان غړي پاکستان ته د ټرمپ په دې خبرداري خوشالول خو هندي چارواکي په دې خبر دي چې امریکایي ولسمشر غیر مستقل مزاج دی. رسپانه لیکي پاکستانی پوځي جرنیلان اندېښنه لري چې د کابل او نوی دلی ترمنځ نیسېواله به د پاکستان ستراتیژیکي ګټې اغېزمنې کړي. رسپانه لیکي هندي وګړي په دې پوه دي چې امریکا په پاکستان محدود اثر لري. داسې ښایي چې صدر ټرمپ به هم له ځان نه د مخکینو مشرانو په شان تر هغې پس آرامه شي چې کله پاکستان د ځینو مهمو جهادي لاسپوسو قرباني ورکړي. خو پاکستان تل د لاسپوسو د استعمال تورونه ردوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د امریکا دفاع وزیر د افغانستان په امنیتي وضعیت او نورو مسلو د خبرو لپاره هند ته سي. د دواړو هیوادونو مشران به د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه په ګډو اندېښنو خبرې کوي. تمه ده چې جیمز میتس به په دې سفر کې له امریکا څخه د هند لخوا د جنگي جیټ او بې پایلټ الوتکو د رانیولو په موافقه هم خبرې وکړي. تفصیل د صالح محمد صالح په رپورټ کې اورو.
د امریکا دفاع وزیر د دوشنبه ناوخته هند ته رسیږي. په پام کې د جیمز ماتیس د هندستان له صدر اعظم نریندرا مودی او د هند له نوې ټاکل شوې دفاع وزیر نیرمالا سیتارامن سره وګوري. دا لکه چې ډونالډ ټرمپ په جنوري میاشت کې د امریکا د ولسمشر په توګه خپله دنده پیل کړې. اول وار دی چې د امریکا یو عالي رتبه مقام هند ته سفر کوي. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان په یوه اعلامیه کې ویلي د امریکا متحد ایالاتونه هند ته د یوه ارزښتمن او بانفوذ شریک په سترګه ګوري چې مشترکې ګټې ورسره لري. د امریکا او هند ستراتیژیک شراکت د بنسټ رئیس مکیش آګهی د فرانسې خبري اجنس ته ویلي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هند صدر اعظم نریندرا مودی په جون میاشت کې په واشنگټن کې سره کتلی وه او اوس هند ته د جیمز ماتیس دا سفر دا جوتوي چې په دواړو هیوادونو کې سیاسي رهبری ته دفاعي همکاري مهم لومړیتوب دی. نوی ډیلی او واشنگټن د افغانستان په باب ګډې اندېښنې لري. دا په اصل کې ده چې د امریکا ولسمشر د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره خپله نوې ستراتیژي تیره میلادي میاشت اعلان کړه چې له مخې افغانستان ته د زرګونو تازه‌دمه سرتیرو لیږلو ته زمینه برابره سوه. د امریکا ولسمشر له هند څخه غوښتنه کړې چې په اقتصادي برخه کې له افغانستان سره خپل همکاري زیاته کړي. په عین حال کې د نوې ډیلی پر سرسخت رقیب پاکستان انتقاد کړی چې په خپل خاوره کې د بلوا عاملانو ته پناه ورکړې ده. د امریکا دفاع وزارت وایي جیمز ماتیس په د افغانستان له ډیموکراسۍ، ثبات، سوکالۍ او امن سره د هندوستان مهمه ونډه وستایي. هندوستان د بندونو، سړکونو او نورو تاسیساتو د جوړونې په برخه کې له افغانستان سره شاوخوا 3 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. یوازې تیر میلادي کال له افغانستان سره د مرستو اندازه 1 میلیارد ډالر ته رسیدلې ده. ولسمشر ترامپ هند د سیمې په امن او ثبات کې د ونډه اخیستو او د امریکا د پوځي تجهیزاتو د رانیولو له کبله ستایلی دی. تمه ده په دې سفر کې دفاع وزیر جیمز ماتیس هند وهڅوي چې د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت له امریکا څخه جنگي الوتکې رانیسي. یوې سرچینې ویلي په دې لړ کې به د هندوستان سمندري ځواکونو ته د بی پیلوټ الوتکو پر رانیولو هم خبري وسی. هندوستان ویلي لږ تر لږه 101 ماشینه جنگي الوتکو ته اړتیا لري څو د چین او پاکستان له فضايي حریم څخه د ورپیش خطر مقابله اوربند وکړي. د امریکا دفاع وزیر په داسې حال کې هند ته ځي او هلته د افغانستان پر اړوندو مسایلو خبرې کوي چې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم روانه اونۍ د افغانستان د یوه هیات په مشرۍ هندوستان ته سفر کوي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي رادیو ته وویل په دې سفر کې به ښاغلی عبدالله ځینې تړونونه هم لاسلیک کړي.
دولتی اطلاعی که مشاری چپاگه که به سازمی سبند لحسن و اجران بی به هند هیوات سفر رو کسی من لحیم سر از مورد صداگریز و آریک و راختیا و پنور برخو که به حقوی سر در آریک و ایجاد تقویات از مورد سرم وسته که ویچی تا افغانستان که در خوزدان نفر تکرسی موخی تر لاسکو و وسام لوزی تر قدمون چپاکو.
هند تا در اجرایه رئیس سفر دری ورزنه دی او در هند لومړی وزیر ترڅنګ به نوموړی د افغانستان او هند په یو ګډ تجارتي نندارتون کې هم ګډون وکړي. د اجرایه ریاست د معلوماتو له مخې له ښاغلي عبدالله سره به په دغه سفر کې تر لاسو زیات وزیران هم ملګري وي. د هندوستان د اکونومیک ټایمز رسپنې په حواله دغه نندارتون به راتلونکي چهارشنبه پرانستل کیږي او د راتلونکي شنبه تر ورځې به دوام کوي.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
خو افسوس خبره ده چې هغه مونږ نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس ولا تزاغ ته ډیر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
مونږ دوه نه اجازه پیش چې مونږ چرچو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونگا پخبر مرکزی شورا کی هم قرارداد پاس کرده ایردویر چرچنو ایرد گودوارو مکمل حفاظت مکارده
زمانگا جنرل چکنو دی پاقید مانیم اخلیتونو تر تیکرد وار کئی
دی بلاس کنی یا مونگا پخبر داو چکنو دی پارلمان کنی
دا هر چه پا پرگنه اخبرونه که لانیسا اجمل سره ده هر چار شنبه یا شروع پورس پاوکم سلور بجه او ده هر یک شنبه یا اتوار پورس نهنیم بجه.
په کندهار کې د 10 میگاواټ لمریزې برېښنا پروژه پرانستل شو. د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د دغه پروژې د افتتاح په مراسمو کې ویل چې پر یادې پروژې 40 میلیون ډالر لګښت راځي. تفصیل د محمد صادق رښتینی په ریپورت کې اورو.
د 10 میگاواټ لمریزې برېښنا دغه پروژه چې 12 میاشتې وخت نیسي او د اګست په 26مه چارې بشپړېږي ډېره برخه برېښنا به صنعتي پارک او یو لږ برخه به کندهار ښار ته ورکول سي. د افغانستان اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله چې دغه پروژه د افتتاح لپاره کندهار ته راغلی وویل چې پر دې پروژه 40 میلیونه ډالر لګښت راځي چې 10 میلیونه د USAID له بلای وزن مرستو څخه ورکول کیږي او 5 میلیونه ډالر نورې پیسې د ډاینسټي په نوم د یوې هندي کمپنۍ لخوا ورکول کیږي.
دا د سولر پروژه ده چې 10 میگاواته ظرفیت ده او په دې کې د امریکای متحده ایالات پانګه چونه کړی ده او همدارنګه یو خصوصي شرکت د خدای عمومي سرمایه گذاری دولتي سرمایه گذاری او خصوصي سرمایه گذاری یو ډیره مهمه نمونه ده.
اجرایه رئیس وویل چې دغه پروژه په بشپړېدو سره به د کندهار په صنعتي پارک د فعال او غیر فعال فابریکو د برېښنا ستونزه هواره سي. په عین وخت کې د افغانستان د برېښنا شرکت مسلین وایي چې د لمریز برېښنا د دغه پروژې تر بشپړېدو وروسته به دغه شرکت د 15 کلونو لپاره د برېښنا هر کیلو وات ساعت په 1.3 سنت رانیسي چې وروسته له 15 کلونو به د لمریز برېښنا دغه دستګاه د افغانستان د برېښنا شرکت ته وسپارل سي. د لمریز برېښنا دغه دستګاه د برېښنا د رزف کومه سرچینه نه لري، یوازې د ورځې پلار کې برېښنا تولیدوي او د شپې لخوا به د برېښنا تولید نه وي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره اوس وخت شوه دی دونی سه خبرونه د باختر ستوري د خبرونه زمو همکار باس محمد عابد جوړه کړی دارا سه چورته خوښ شو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننۍ خبرونه کې به په جلال آباد کې د لیکوال شاعر او خبريال ارواخات استاد سعدالدین شپون د فاتحي او دوا په مراسمو کې د ګډونوالو تاثرات په یو رپورت کې ولرو. بیا به په پښتو فولکلوري ادبیاتو کې د استوري په اړه لږ لیکوال او کرکتونکي عبدالغفور لیوال سره د مرکې لومړۍ برخه وړاندې کړو او په اخره کې به په اسلام آباد کې د ایشیا فلم فیسټیوال په اړه رپورت ولرو. لومړی رپورت ترازو. لیکوال شاعر او خبریال استاد سعدالدین شپون چې د سپتمبر په لسمه نیټه د امریکا په ویرجینیا کې په حق رسیدلی و او د سپتمبر په پنځلسمه نیټه د لغمان په سرخکانو کې خاورو ته سپارل شوی و. د تیرې چهارشنبې په ورځ د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست او ولایت مقام په ګډه په شاهي ماڼۍ کې دعا او پاتیا واخیسته. نور حال په رپورت کې. د استاد شپون د پاتحي او دوا په مراسمو کې چې د تیرې چهارشنبې په ورځ د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې واخیستل شوه، د ننګرهار د دولتي ادارو پر چارواکو سربیره پکې یو شمېر قومي مشرانو، دیني عالمانو، فرهنګیانو، مدني فعالانو او د ننګرهار پوهنتون استادانو او ګڼو محصلانو ګډون کړی و. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم مشال راډیو سره په خبرو کې وویل استاد شپون د ټولنې په نفس پوه شوی و او بیا یې په ولسی ژبه او محاورې د هغوی ستونزې برملا کړې دي.
د شپون صاحب اثار موږ ته دا راښيي چې هغه په یو نړیوال تناظر کې ملي شخصیت و. د ادب په اړه یې یوه نړیواله جهانګیني لرله. د نړیوالو ادبیاتو نه دا زده کړي و چې د هرې ژبې اعلاو پرمختګ او هغې دپاره کار کول پخپله دغه ژبې د توکو او عناصرو نه باید استفاده وشي. شپون صاحب یوازنی سړی و چې د چې کومې لیکنې کړي دي اصلا د ټولنې د نفس نه راوتلې وي. هغه په دې معنی چې د خپلې ژبې د غنا لپاره د فولکلور نه استفاده کوله او نامانوسې کلمې هیڅکله نه دي استعمال کړي. هغه کلمې استعمال کړي دي چې هغه په فرهنګي خزانو کې پټې وي.
د ننګرهار پوهنتون رئیس استاد ببرک میخیل وایي استاد شپون په نثر لیکنه کې ځانګړی سبک لاره. د پزوانو لیکوالو غږ کوي چې که د هغه سبک وفالي نو د یو مکتب بڼه به غوره کړي.
شپون صاحب هغه ناولونه یا کیسې چې لیکلي دي په داسې ژبه او په داسې لحن لیکلي دي چې هم پکې د طنز او مزه پیغام وړاندې شوی دی، هم پکې د ټولنې هغه ژور دردونه او تصویرونه هم وړاندې شوي دي. زما غوښتنه له ځوان نسل نه دا ده چې شپون صاحب سره له دې چې د کوم مکتب پیروان نه دی، د یو سب پیروان دی. په معاصرو لیکوالو کې د لیکنې خاص سب لري. متاسفانه اوسه پورې دا سب چا پاللی نه دی، خو زما هیله دا ده چې زموږ ځوان نسل او په ځانګړي ډول د هنري نسل لیکوال دغه سب وپالي او بالاخره دا د شپون صاحب په مکتب بدل شي.
د افغانستان د امنیت شورا مشاور استاد نجیب منلی چې د استاد شپون پاتحې ته له کابل راغلی و، د استاد شپون په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل که چیرې د ځوان کل لیکوال د استاد شپون سبک وپالي نو په راتلونکي کې به مو ډېر شپانه لرلی وي.
پښتو ادب او د مجموع کې د افغانستان ادبیات د یو ژوندي ملت او د ژوندي قوم ادبیات دي. دا نه مري، اشخاص مري، خدای دې وبخښي، مګر ژبه نه مري او د ژبې ادبیات نه مري. نو زه باور لرم چې په راتلونکي کې به هم موږ د شپون غوندې سترې هستې ولرو او دا وطن به پرې ښیرازي. خو د استاد شپون میراث چې موږ ته پاتې دی، هغه د ژبه ده، هغه د طرز دی، هغه د طنز دی، د ولس سره مینه ده. دا
هغه سدي چې شهکر نه جوړي هر هغه څوک چې د لیکوالۍ په لاره کې قدم وږي لومړی شرط دا ده چې باید د خپلې ژبې او د خپلو خلکو سره مینه ولري دا مینه چې نه یې کار نشي کولی استاد شپون دا مینه درلودله
استاد شپون په 1911 لمریز کال د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې زیږېدلی و او د 1996 لمریز کال د سنبلې په 19 نیټه د امریکا په ویرجینیا کې عمر او خاکی جسد د 2010 کال د سپتمبر په 15 نیټه د لغمان په سرخکانو کې د پوهان محمد حسن کاکړ د مقبرې تر څنګ خاورو ته وسپارل شو. ارواښت شپون د شاعرۍ پر دو ټولګو سربیره یو شمېر ناولونه او داستاني اثار هم خپاره کړي چې ګټلی، شینټاغې، د بنګي غاړه، د سمسی یاران، ښایستو، د مچۍ ځاله او اووه نو یو شپونو د دوستونکو پام ور اړولی و. د باختر ستوري ګرانو مینهوالو، په پښتو فولکلوري ادب کې یو شمېر کیسو د اساطیرو بڼه خپله کړې ده. دا چې اساطیر څه ته وایي او یا دا چې پښتو فولکلور ادب کې اسطوره کله مطرح شوي، په دې اړه مو شاعر، لیکوال او کره کتونکی عبدالغفور لیوال په یوه مرکه کې درغږولې چې لومړۍ برخه یې ستاسې په وړاندې ږدو.
که اول داسې په اسطوره باندې لږ رڼا واچوي چې دا څه شی دی، بیا به نورې پښتنو ته وروسته راشو.
په اصطلاح کې اسطوره د پخوانیو زمانو هغو خرافي کیسو ته ویل کیږي چې یو وخت یې د انسانانو په عقایدو کې ځای درلود، خو د زمانې په تیریدو سره یې خپل عقیدوي ارزښت له لاسه ورکړی. اسطورې یو شرط هم دا دی چې په لرغونو زمانو کې خلکو په اعتقاد درلودلی وي، خو اوس کله چې په اسطورې بدل شوي دي نور خلک په اعتقاد نه لري.
استاد، که پښتو ادب کې اسطورې ته راشو، پښتو ادب ته اسطوره د نورو مغربي یا عربي ادب یا د یوناني ادب نه په لومړي سر کې راغلی ده او که نه پښتو کې خپل اساطیر هم و؟
اما ډول چې لرغونی بشریت له واحد مرکز څخه پنځېدلی دی دنیا سرته تللی، د دنیا ژبې هم همدغسې دي چې له یوې واحدې ژبنۍ مبدا څخه بیا ویشل شوي دي. چون ما ویلی چې د بشریت پیل له اسطوره دورې نه دی، په هغه وخت کې د بشریت هغه د یو ځای ژوند یا د سره نږدې ژوند تاریخ ته د اسطورې زمانه وررسېږي. د همدې دپاره د اسطوره پوهنې یا د میتالوژۍ متخصصین په دې نظر دي چې هیڅ ملت ځان ته ځانګړې او مستقله اسطوره نه لري. اسطورو یو خواص داده چې د بشریت ترمنځ شریکی دي. البته په هر بشری حوزه کې اسطوره بیل هویت مومي. په هر بشری حوزه کې د تاریخ په اوږدو کې د هغوی له فرهنګ، له عناناتو، له ارزښتونو، له عقایدو، له ادیانو سره تغییر کوي او په هر بشری حوزه کې بیا خپل هویت مومي. د پښتنو ځینې اسطورې په لوی سر کې په ډېره لرغونې زمانه کې د ټول بشریت سره ګډې اسطورې دي. په تیره بیا په هندي اسطورو کې د پښتنو ګډې اسطورې ګډه ریښه لري.
لنډه پښتنه، داسې یو مثال یې ورکولی شئ؟
مثالونه ډېر دي. مثلا دغه د هندویزم د دورې اسطورې په پښتنو کې ډېرې سابقه لري. د قاف په غرونو پسې د پښتني قهرمانان د اسطورې له حماسې سره د اسطورې یو ګډ خواص دا دی چې د اتلولیو کیسې د مبالغې تر بریده ډېرې نامتو وي. او د همدې لپاره چون د انسان له ذهن څخه خارق العاده اعمال ترسره کوي دا په یاد پاتې کیږي. د هند له اسطورو سره زموږ ګډ هغه همدا دی چې زموږ اکثر قهرمانان خپل سفر د هندوستان خواته شروع کوي. دا یو اساطیري دود او سنت دی په موږ کې. مثلا مومن خان هندوستان ته ځي، فتح خان تر ټولو لوی سفر یا اصلي سفر چې زه داسې فکر کوم زه په خپلو څېړنو کې دې نتیجې ته رسېدلی یم چې فتح خان او رابعه یوه سوچه پښتني اسطوره ده او زمانه یې هم تر اسلامي دورې ډېره پخوانۍ ده او د هغو دپاره دلایل شته. دی
څه دلایل دي؟
دلایل اوس راځم. هغه نمونه چې دي د اسلامي دورې دپاره مثلا سلطان شمس الدین یا پاچا شمس الدین چې دوی سره د جنگ کوي او په خپله فتح خان فتح نه دی پتی دی پتی دا له اوسني هلمند نه یا له لښکرګاه نه په سلګونو کاله پخوا دی تللی دی هندوستان ته. تر ټولو لویه نښه چې دا له اسلامي دورې نه پخوانی دی او یو لرغونې اسطوره ده، دغه د څلوېښتو بړیسو یا د شپېتو بړیسو چې ډېر مشهور شپېته بړیسې دي، د دوی د وژل کېدو سره سم کله چې هر یو وژل کېږي او هغه مېرمنې الله رابعه دا د دوی نس سري کولمې ته راباسي او مشک او کافور پکې اچوي. دا د ډېرو لرغونو آریایانو دود و او دوی دا نیمه مومیایي کول په ډېرو داسې متونو کې موږ مومو چې د پامیر د غرو په لمنو کې هغه ساکان چې مړي به یې د سیستان مقدسې حوزې ته رسول اول ته به بیا ښکول د دې دپاره چې خراب نه شي په همدغه ورته شکل باندې مومیایي کول. او دا یو رقم چینایي کافر و چې دوی به چې هغه وخت کې خوتني کافر ورته ویلې چې له کیمیاوي پلوه دوی مړي سالم ساتل، دوی به یې کولمې تشې کړې ګیډي به یې تشې کړې او دا کافور به یې پکې واچول. او ډېرو زړو متونو نه دا ثابته ده. دغه دود ډېر لرغونی دی، دا دود او اسطوره همیشه له یوه مسقط الرأس نه راځوړنده وي، د یوه اصل نه راځوړنده وي. د رابعه او پتی خان د اسطورې اصل همدغه نیمه مومیایي کولو دود دی چې د شپېتو بړیسو د مومیایي کېدو دپاره، ځکه چې رابعه نه غواړي چې مړی په پردي وطن کې خاک سي. او دا هماغه سیستان ته، ځکه چې ګوري هلمند سیستان دی که نه، که دوی دي دوی دي کلای بس دروازې دوی دي کلای بس ته بېرته د مړیو راوتل دي او دا د مړیو ناموس ده.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، تیره اونۍ په اسلام آباد کې د ایشیا فلم فیستیوال میله لګېدلې وه. دغه میلې ته په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال احمد الله هم ورغلی و او دغه ریپورټ یې پرې تیار کړی دی.
په پاکستان نیشنل کونسل اف آرټس کې د دې درې ورځنۍ میلې یوې تابعه کوونکي ازا خان مشال ریډیو ته وویل چې د ایشیا پیس فلم فیسټیوال د لارې نړۍ ته دا ښودل دي چې پاکستان یو پرمن هیواد دی او په نړۍ کې چې د دې کوم مخ ښودل کیږي. د نوموړي وینا وا،
همارا جو مین موټو ہے اس کے لیے دیٹ از ٹو پروموٹ پیس.
زموږ د دې میلې مقصد امن ته وده ورکول، همغږي پیدا کول او د مختلفو ځایونو کلتور مخ ته راوستل دي. په دې میلې کې د دیرشو نه تر څلوېښتو پورې ملکونو نه خلک راغلي دي. په دې میله کې چې څومره هم فلم جوړونکو خپل فلمونه موږ ته راکړي، نو په ټولو کې د امن خبره شوې ده. او لکه څنګه چې زموږ په دې سیمه کې د امن وضعیت دومره ښه نه ده، نو دې میلې د لارې دا پیغام ورکړی شوی چې موږ ټولو لپاره د امن لپاره را یو ځای کېدل وي او په ګډه سره به کار کوو.
په میله کې د عام اولس لپاره د فلمونو نندارې سره سره بیلابیل سټالونه هم لګولې شوي چې پکې څادرونه، جامې، کالی پتري او د کور د ضرورت بیلابیل سامانونه کېښودل شوي. د پینډۍ سره تعلق لرونکي نګت بتول چې د زنانو د کالو ترو سټال یې لګولې، مشال ریډیو ته وویل چې انتظامیه ترې د سټال لپاره 15,000 روپۍ اخستی، خو په تیرو دوه ورځو کې دومره کالی نه دي خرڅ کړي چې خپل خرچه ترې پوره کړي.
په دې غرض مې سټال ولګو چې فلم فیسټیوال دی نو خلک به ورته راسي او موږ به پکې 100 روپۍ وګټو، خو انتظامیه دومره ښه انتظامات نه دي کړي او نه یې ورله په لویه پیمانه مشهورتیا کړې ده، نو دا وجه ده چې کاروبار خو نه شو.
په دستوره کې د افغانستان، ترکیه او سویلي کوریا په شمول د ایشیا د بیلابیلو هیوادونو نه ځوانان او پیغلی فلم جوړونکي ګډون کوي او د دوی د جوړ کړی شوی لنډ فلمونو موضوع امن ده چې پکې په زیاتره فلمونو کې په شام، جاپان او افغانستان کې شوی جنگونو نه ځپل شوی ماشومان او په هغوی اغیز ښودل شوی دی.
د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړي. خط او آباد اوسئ.
مشال رادیو
د اتوار د ورځې
19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو
پرګنې
په دولس نیمو بجو
د نیمې نړۍ غږ
په پاوکم یو بجا
د مسافرو غړې
په اته منټه د پاسه یو بجا
حجرا
په اته منټه د پاسه دوه بجو
هارون بچا هنری غړې
په دوه نیمو بجو
د مشال مرکه
په درې نیمو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو